په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شو ورو دن خو د مشال رادیو د نننیو نحساته خبرونه په دې خبرونه خبرې غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه به بریوال کاکړ وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د هغو مشکوکو وسلوالو کورنۍ لسمی وتلې دي چې د دوی په وینا په ترګرو بریدونو کې د شکیلتیا په تور یې دوی کورونه نړولې وو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان 95% خلک له لوږې سره مخامخ دي او په ایران کې د زده کوونکو او میرمنو د حقونو پیژندل سوي فعاله بهاري هدایت نیول سوی ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د هغو مشکوکو وسلوالو کورنۍ لسمی وتلې دي چې د دوی په وینا په ترهګرو بریدونو کې د شکیلتیا په تور یې کورونه ورنړولې وو. د ځلي انتظامیه یو چارواکي د نومنه خپرولو په شرط د اکتوبر پر 2 مشال رډیو ته وویل چې د سپتمبر پر 9 د دوو مشکوکو وسلوالو د کورونو تر ړنګېدو وړاندې کورونه لسمی وتلې دي. د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په میرانشاب کې د پوز یو لوړپوړي افسر د نومنښودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي وو چې د سپتمبر پر 9 د میرعلي په خدري سیمه کې د دو مشکوکو وسلوالو کورونه نړولې دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا بیل عدالتي کاروایي د مشکوکو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو د کورونو پر نړولو اندېښنه ښودلې ده. پوز په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې دا کورونه یې د کوم قانون پر اساس نړولې دي. په خیبر پښتونخوا کې له نن څخه د میادي یا موریکا طبي پر ضد د واکسینو مهم پیل سوی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې دا کمپاین به له نن څخه د اکتوبر تر 15 په ټولو صوبه کې ترسره کیږي. د یادې محکمې یو چارواکي ډاکټر حبیب نن مشال رډیو ته وویل
ماشومانانو د خوراک خیال وساتي، د ماشومانانو د صفایي خیال وساتي. کم خوراکونه چې کورون ته راځي د هغې په صحیح طریقې سره صفایي وشي، د هغې پخلی په صحیح طریقې سره وشي، صفا اوبه استعمال شي.
د صحت محکمه وایي شاوخوا 900,000 هغو ماشومانو ته به د میادي طبي یا ټایفاید ضد واکسین ورکوي چې عمرونه یې له 9 تر 15 کال وي. د کراچی پولیسو ادعا کړې ده چې د داعش ډلې دوه مشکوک وسلوالې وژلې دي. د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې مشر آصف اعجاز شیخ د اکتوبر پر 2 رسنیو ته ویلي چې په ګلشن معمار سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 پولیسان هم زخمي سوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاج ښوونیز مرکز د برید له کبله د مړو شمیر اوس 43 ته رسېدلی دی. یوناما نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډیری یې نجونې او ځوان ښځې دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شمیر لږ تر لږه 15 ښودلی وو او اوس وایي کېدای سي چې د مړو شمیر لا نور زیات سي. د اپریل پر 1 د سوي د برید ذمواري چا نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي د افغانستان 95% خلک له لوږې سره مخامخ دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوس په اړه کارکوونکي ادارې د اکتوبر پر 2 نیټه پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل سوي چې د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو او د خلکو د ساتنې کار پیل کړی دی. بلخوا د خوراک نړیوال پروګرام راتلونکي ژمی په افغانستان کې سخت بللی خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. په ایران کې د زده کوونکو او میرمنو د حقونو پیژندل سوي فعاله بهاري هدایت نیول سوی ده. بی بی سی خبر ورکړی دی چې نوموړي نن سهار وختي نیول سوی ده. دا تر دې وړاندې هم 2 نیول سوی او سیاسي بندي پاته سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانیو پولیسو په قید کې د مهسا امینی په نامه د یوې نجلۍ تر مړینې وروسته پیل سوي احتجاجونه لا هم روان دي. د ګشت ارشاد په نامه پولیسو امینی د سپتمبر پر 14 د حجاب له ضوابطو د سرغړونې په تور نیولې وه او د سپتمبر پر 14 په قید کې مړه سوه. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درته ورو. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په شمالي وزیرستان کې د پوسټ پر هغه تګلارې نیوکه کوي چې وایي د ترهګرۍ په پیښو کې د مبینه ښکېلتیا په تور به د خلکو کورونه ړنګوي.
دا لازمی ده چې باقاعده یو قانوني پروسس نه یو عمل نه دا تیر کړی شي. د اجتماعي سزا دا تصور خو په نوي قانون کې د سره موجود نه دی.
د جنوبی وزیرستان د یو شمیر سیمو خلک بیا د انټرنیټ او موبایل سرویس د بندېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي نه پوهیږي چې حالات بیرته څنګه خراب شو.
دا ډیره غلطه خبره ده او موږ خو په دا نه پوهیږي چې دمره پریشانۍ نه باوجود دا خبره بیا د سر نه سره نشوله.
او په خیبر پختونخوا کې سر لرنه د اکتوبر تر 15 پورې د میادي طبي یا ټایفاید واکسینو کمپاین پیل شوی دی. د واکسینونو څانګې او چارواکي وایي له دې ناروغۍ څخه د بچ کېدو لپاره د له 9 میاشتو تر 15 کالو پورې ماشومان باید هرومرو واکسین شي.
دا ویان ردی مرض خلاف هغه غیر مؤثره دي. زموږ سره واحد حل چې دی دا بیا ویکسینیشن دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راځو. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په خدري سیمه کې د هغو مشکوکو وسلوالو کورونو کورنیو سیمه پریښې چې پرې په ترهګرو بریدونو کې د ښکېلېدو تورونه پوري شوي دي. د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په میرامشا کې د پوځ یو افسر منوم نخولو په شرط مشالېډو ته ویلي وو چې په خدري کې د سپتمبر پر 9 د 2 مشکوکو وسلوالو کورونه نړولي دي او دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نوي پلان له مخې کړی دی. د سیمې خلکو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوسټ پر دینې به تګلاره تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورټ کې.
د پاکستان فوزی او شمالي وزیرستان ذیلي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا غا مشکوکه وسلوالو کورانه له سیمې وتلې چې د دوی په وینا د غلطه امنیتي ځواکونو پر کافیلو حملو کې ککړتیا په تور یې ورنه کورونه نړولي. دغه فوزي چارواکو د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان خدري سیمه کې امنیتي ځواکونو پر کافیلو حملو کې د ککړو مشکوکه وسلوالو د کورونو ړنګولو دعوا کړې وه. په میر علي کې په هغه کورانو کې د یوې کورنۍ نږدې تربور چې د یرې له وجې یې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او فوز درې کورونه ړنګ کړل. د ده په وینا یوې کورنۍ درې رونه چې په امنیتي ځواکونو باندې په بریدونو تورن ول کور یې ړنګ کړل شوی او لسیمې وتلې. دویمې یاد ډول کورنۍ غړي هم لسیمې وتلې دي. د ځلې انتظامی یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نامه نه واخیسته هم مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 9 د درې مشکوکه وسلوالو د کورونو نړول کې دوړاندې دوه کورنۍ لسیمې وتلې دي خو معلومه نه ده چې چرته تللې. درېیمه کورنۍ لا موجوده ده، جرګه پې لګیا ده، خو لسیمې به وځي. په میرامشا کې د فوج یو لوړ پوړي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت، امنیتي ځواکونو باندې بریدونو او هم د غلطه د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی. دغه کاروایی به دوام ولري. په قبایلي سیمو کې پخوا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن FCR په نوم قانون رایج و چې ورسره سم په لویو جرمونو د ککړو کسانو کورونه ړنګولو او د هغوی کورنۍ له سیمې ایستلو په څیر اجتماعي سزاګانې شاملې وې. خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا برخه شوې نو د پاکستان قانون ور وغځېد چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي. په میرعلي کې د مشکوکه وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه غبرګون نه دی ښوولې. مشال ریډیو په دې اړه سیمه کې له جولای 12 نیټې نه د غلطه هدفي وژنو ضد روان پرلت مشرانو سره هم د خبرو کولو هڅه وکړه خو مشرانو وویل پر دې موضوع نشي کولی چې خبرې وکړي. د سپتمبر په 20 د میرعلي په بای پاس سړک د ملیشا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي برید شوی و چې پکې 21 سرتیری ټپي شوي ول. په میرامشا کې میشتو امنیتي ځواکونو پر همغه ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې د بریدګرو او د هغوی د مرستیالانو پر ضد کاروایي کوي. هغوی ویلي ول چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د ککړو کسانو کورونه بډنګوي. هغوی به له سیمې باسي او پر ضد به مقدمه جوړوي. ځای خلک وایي چې ضرب اعظم عملیاتو وروسته په لومړیو دوه کالونو کې هلته امن و، خو له 2013 کاله بیا هدفي بریدونه پیل شول چې تر اوسه پکې سلګونه فعالانو، مشرانو، سیاستوالانو، دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وختې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 10 بجې د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن او لدې سره د شمالي وزیرستان پارلماني استازي هم د میرعلي په خدري کې د پوز لخوا د مشکوکو وسلوالو د کورونو پر لنګول اندېښنې ښیي. په میرامشا کې یو پوزي چارواکي د اکتوبر پر لومړۍ نیټه مشال لیدو ته په خدري کې د دوو مشکوکو وسلوالو د کورونو لنګولو خبرې تصدیق کړې ده. د پوزي افسر د نوم نه خولو په شرط زیاته کړې چې د یوې نوې تګلارې له مخې به اوس په ترګرۍ پیښو کې د ککړو کسانو کورونه لنګول کېږي. که څه هم پوز دا نه دي ویلي چې دا اقدام به تر عدالتي کاروایۍ وروسته کوي، او که څنګه خو د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په خیبر پښتونخوا تر ورګرېدو وروسته قبایلي ضلې د پاکستان د آئین او قانون په عملدارۍ کې دي، او ځکه نو د عدالت له امر پرته د یو چا کور ړنګول د بنیادي انساني حقوقو سرغړونه ده. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا بغیر د عدالتي کاروایۍ د مشکوکو ځانمرګو بریدګرو په کورونو ورانولو اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په میرامشا کې د پوز یو لوړ پوړي افسر چې له رسنو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د اکتوبر په لومړۍ نیټه د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې د سپتمبر په 9 د میرعلي په خدري سیمه کې نړولي دي، او هغه کورنۍ به په یوه یا دوه ورځو کې له سیمې وزي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی. پوځي چارواکي دا نه دي ویلي چې د کومې ډلې د مشکوکو وسلوالو کورونه یې وران کړي دي، او دغه پوځي چارواکي د دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ورنه کړل. خو د اکتوبر په 2 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اکبر خان وویل چې زمشوي ضلې اوس د پاکستان د آئین او قانون په عملدارۍ کې دي، او بغیر د عدالتي حکم د چا کورونه ړنګول د بنیادي انساني حقوق
نظر کې دا بالکل دا بشری حقوقو او بنیادی انسانی حقوقو خلاف ورزی ښکاری، او پکار دا چې دلته کې باقاعده سیویل انتظامیم ضلع په حیثیت باندې دغه انتظام دی، او بیا ورسره دغلته کې عدلیه هم خپل کار شروع کړی دی. نو په دې صورت کې دا لازمي ده چې باقاعده یو قانونی پروسس نه یو عمل نه دی دا تیر کړی شي، او د هغې مطابق عدلیې سه په دې خلاف سه کاروایی اجازت ورکوي، نو هغه کاروایی نه کېږي. زما خیال دی کورونو ړنګولو او د دغو د اجتماعي سزا دا تصور خو په دې نوي قانون کې د سره نه موجود نه دی، نو دا هغه زړې طریقې سره بیرته دې حال باندې دا یو سوال اچته ای باقاعده.
تر دا مهال پوز نه دی ویلي چې په خدري کلی کې دا کور د چا ملکیت وو، او نه د کوم ځانمرګي بریدګر شناخت په ډاګه کړی چې د دې ړنګ شوي کور سره د هغه څه تعلق و. پوز دا اقدام پس له هغې پورته کړی چې د سپتمبر په 20 د میرعلي پر بای پاس سړک د ملیشیا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي حمله کې 21 سرتیري ټپي شوي ول. په میرامشا کې میشتو امنیتي ځواکونو پر هم هغه ورځ رسنو ته خبر ورکړ چې د بریدګرو او د هغوی د مرستیالانو پر ضد به کاروایی کوي. هغوی ویلي ول چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د ککړو کسانو کورونه بړنګوي، هغوی به له سیمې وباسي او پر ضد به یې مقدمې جوړوي. د کورونو ړنګولو پر دې اقدام د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ هم نیوکې کړي. هغه د اکتوبر په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا موضوع به د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې راپورته کوي.
ضرورت ګڼي نه چې چا سره پدې کیسو باندې هغه ډسکشن نو کې او بيخي د زور خبره ده روان د اسمبلی سشن دا کیس په زور په کومي اسمبلی کې پېښ کوم او مته پدې باندې په حکومت نه وختونه کوم چې دې باندې ته باندې تاسو خپل د نظر وضاحت وکړي آیا د دې فون نه تاسو پوښتنه کوي شي که نه شي کوي آیا دې د څه قانون نو د څه قاعده لاندې ودی کار کوي که نه به کوي ګوره د چا خو نه خو چې مطلب د هغه د کور یو بچی د چا زوی د چا ورور هغه د لاړ شي او خودکش حمله دی وکي خو اوس چې یو سړی جرم وکړي د هغې په بدل کې ته د چا کور ونه دی د دې چا تا کوم قانون کوم آئین د دې شي اجازت درکړي.
مشال ریډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر شاهد علي خان نه په واتس اپ دا پوښتنه وکړي چې په خدري کلي کې پوځ او ضلعي انتظامیه په کوم قانوني بنیاد دغه کورونه وران کړي او دا کورونه د کوم ځانمرګي بریدګر ملکیت وو. د دې ترڅنګ د شاهد علي خان نه مو دا پوښتنه هم وکړه چې دا تګلاره او پریکړه چا کړې چې په شمالي وزیرستان کې به د بریدګرو کورونه ورانول کیږي او کورنۍ به یې ضلع بدر کیږي. ډیپټي کمشنر دا ټولې پوښتنې لوستې دي او د ځواب لپاره یې مشال ریډیو ته د انتظار کولو وویل خو د سو ساتنو له انتظار پسې هم د دې پوښتنو ځواب ونه ویلو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو طرفه
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د کراچۍ پولیسو دا وکړه چې د ښار په ګلشن معمار سرجانی ټاون کې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالو ډلې دوه غړي وژلي دي. د پولیسو په خبره له وسلوالو سره په نښته کې څلور پولیسوالا هم ژوبل شوي دي. دا معلومات پرون د اکتوبر پر دویمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ په یو خبري غونډه کې ورکړل. محکمې وسلوالو ډلې تر اوسه د پولیسو د دې اداو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل نیاز علي راکوي.
د اکتوبر په دویمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی پولیسو مشر ډی آی جی آصف اعجاز شیخ یو خبری غونډې ته وویل چې تیره شپه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښار په ګلشن معمار سرجانی ټاون کې د ترهګرو په ضد عملیات کړي چې پکې د ترهګرۍ ډلې اسلامي دولت داعش وسلوالي خراسان څانګې دوه وسلوال وجلې شوي او د ترهګرو سره په نښته کې د پولیسو څلور عسکر هم جوبل شوي دي.
همنه انکو زنده گرفتار کرکې تاکہ ان سم چیزیں ابسٹریکٹ کر سکیں.
من غوښتل چې دا دواړه ژوندي ونیو او معلومات ته ترلاسه کړو. خو د عملیاتو په وخت ترهګرو په پولیسو ډزې کړي. په جواب کې دواړه ترهګر وجلې شوي. دا عملیات څلور ساعته جاری وو او په دې کې زمونږ څلور عسکر هم جوبل شوي دي.
چار جوان مارے زخمی ہوئے.
د آصف اعجاز شیخ په وینا د وجلې شوو ترهګرو نمونه سید ایمل خان عرف حمزه چې د بلوچستان پشین او عبدالله عرف مامو چې د کوټي اوسیدونکي دي او دواړه پخوا د تحریک طالبان پاکستان او وسط داعش غړي وو. دا غونډې په وخت د سی ټی ټی د کراچۍ پولیسو یو مشر راجا عمر خطاب وویل چې دواړه ترهګر په بلوچستان کې په ګڼو بریدونو کې هم ککړو. د امنیتي چارواکو ترڅنګ په ګڼ شمیر ترهګرۍ بریدونو کې هم لاس درلیدو.
یہ جو دونوں دہشت گرد ہیں یہ ان کا تعلق جو ہے یہ خطرناک دہشت گرد تنظیم آئی ایس کے پی سے تھا.
دواړو ترهګرو تعلق د خطرناک ترهګرۍ ډلې داعش سره وو. دواړو ترهګرو په 2018 کال کې په بلوچستان کې د پولیسو په ډی آئی جی حمید شکیل باندې پزان مرگی برید کی او تیر کال په کوټه کې په سرینا هوټل پزان مرگی برید کی هم لاس درلیدو. د پوسټ تر څنګ د ایف سی پولیسو په گاډو په وریدونو کې هم ککړو.
پولیس کې ټریکنګ سب پینو کې حمله کیے وځي.
خوبل خو بیا وسلوال ډلې داعش د کراچۍ د دی پیخي او د پولیسو د خبري غونډې په تړاو کې سن دی وای دي. په کراچۍ کې خبريال او څېړونکو ضیاء الرحمن وایي چې داعش په پاکستان کې د ډیرو وریدونو ذمہواری په غاړه اخیستې. خو بیا هم پاکستانی چارواکو باندې داعش پاکستان کې د موجودیت څخه انکار کولو.
زما په خیال کې دا کم په ملک په مختلفو حصو کې بشمول کراچۍ کم داعش یا کم طریقه طالبان پاکستان خلاف کم کاروي شروع دي. دا د هغه وسه ده داعش لپاره کراچۍ سره نوې ښار نه دی دلته مونږ کتللی چې ماضي کې هم داعش ډېر کاروانی کړلي ټوله غټه واقعه پکې د دلته په سفورا ګوټ کې د اسماعیلی کمیونټي کم یو بس او په هغه باندې حمله کړو کم ګډي کسان مړه وو او دا کم کاروایي دا ظاهر کوي چې په دې ښار کې دننه داعش خپل یو سټرکچر او خپل وجود لري.
13 میاشت د ستمبر په 11 هم د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یو بیان کې دعوه کړې وه چې د کراچۍ ښار د مرکزي یا سنټرل ضلع په یو مارکیټ کې د کاروایۍ په مهال د القاعده ډلې د څانګې یو وسلوال صہیب عرف عثمان نیولې دی چې ورڅخه یې لاسي بم او نوره وسله هم ترلاسه کړې ده او سی ټی ډي هغه وخت ویلي وو چې صہیب د برصغیر پاک و هند د القاعده د اطلاعاتي چارو د څانګې مشر دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مری دا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتې پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت دا ځلونه توانی چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل ملازمینو ته تنخواګانې ورکړي. حکومت وایي د مرکزی حکومت لخوا صوبې ته د بجلی په مت کې د بقایجاتو پر وخت نه ورکول د ځنډ لامل شوی دی. خو د چارو د ځینو شننکو تر څنګ د مرکزی حکومت ځینې غړي وایي چې ملازمینو ته تنخواګانې ورکول د صوبایي حکومت ذمهواري ده او د نه ورکولو په صورت کې ترې د وفاق پر ضد سیاسي شعار باید جوړ نشي. دا چې له مرکزی حکومت سره د خیبر پختونخوا څومره بقایجات دي او صوبایي حکومت به سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې کله ورکړي دا به د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې وو.
صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا پخپل ویریفائیڈ فیس بک اکاؤنٹ دا اکتوبر پر دوئی ملکلی ټول سرکاری ملازمین ته بدروانی ہفتے نه تنخواہگان ورکول شروع شي. نوموړی زیاته کړی چې د وفاقي حکومت لخوا د بقایګانو د نور کېدو په صورت کې چې کوم استون زره مخته شوی د هغې د هوارولو کوشش هم کوي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وفاق نه کوم رقم بقایګان پاتې لري او دغه به څومره وي. د پیښور خبریال عرفان خان چې زیاتره وختونه په مالیاتو خبرونه جوړوي د مشال ریډیو دغه پښتنې د اکتوبر په 3 داسې ځواب کړي.
اندازه چې کم لګولې د صوبایي حکومت هغه د 2500 نو اخلا 400 ارب روپو پورې ده او دا پیسې د پن بجلی خالص منافع په مت کې پاتې دي. درې نه علاوه د تیل او ګیس چې کوم رایلټی ده په هغه مت کې هم زلګي ډیری روپې وفاق ته پاتې دي هغه د صوبې ته نه دي ورکې شوی.
عرفان خان زیاته کړه د ته د خیبر پختونخوا د اکاؤنټن جنرل د دفتر سرچینو ویلي چې صوبې سره د ملازمینو پیسې شته دي او د دوی په اکاؤنټ کې پرتې دي. خو عرفان خان وای سرچینو ورته دا هم ویلي دي د صوبایي حکومت په وینا دغه پیسې ایساري کړي او ملازمینو ته ترخاګانې نه دي جاري کړي. د ستمبر په 15 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کابینې د غړو او ځینې حکومتي چارواکو د یوې غونډې په دوران د وفاقي حکومت لړخه د بجلی د بقایا روپو په نه ورکولو خدشات ښودلي ویلي د بجلی ترڅنګ د نوي زمشو زلو د پاره دي د ترقیاتي کارونو پیسې هم وفاقي حکومت دوی ته ورکړي. نوموړي ویلي صوبه به هر رقم آئینی سیاسي او قانوني لار خپلوي تر څو د صوبې حقونه واخلي. د فاټا د زم کې دوه وړاندې وفاقي حکومت د دغه سیمې د پاره د NFC یا قومي مالیاتي کمیشن د لارې 3% روپۍ مقرره کړې وي. په 2013 کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا ته ورګړې شوې د NFC روپۍ بندې شو. دا ځکه چې تیر د تحریک انصاف وفاقي حکومت ته ویل شوی دغه سیمه اوس د خیبر پختونخوا برخه ده باید دوی خرڅونه پوره کړي. د دې پختنې په ځواب کې چې آیا صوبایي حکومت د خپل ملازمینو د تنخواګانو پیسې هم نه لري په حکومتي اتحاد کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي د اکتوبر په 3 مشال ریډیو ته وویل
د 18 امندمنت نه پس د اغه صوبې وسایل د اغه عوامو باندې خرچ کول د اغه حکومت ذمہداري ده. لہذا نن که پرس که د تنخواګانو خبره وي د خیبر پختونخوا په 10 کال دی یا 9 کال دی د پی ٹی آئی د حکومت 350 ڈے منس چلو شو دا بجلی چکم نیشنل گریڈ سیشن تور کولو دا غی پیداوار سو شو منگ دا یو خبر کو چې دا خلق باقاعدہ پا پلاننگ سرا دا عوام گمراہ کئی
نن دا اکتوبر پدرے ما صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا یو وار بیا ویلی دا نن نبا صوبائی ملازمینو تا تنخواگان ورکول شورو شی جگڑا دا پریس کانفرنس پا دوران زیادہ کڑی کلا نا چی وفاقی حکومت بدل شوی دا اپریل دا میاشت راہست دا بجلی دا گٹی یو روپی صوبی تا ندور کرے شوی او بلا دا چی خیبر پختونخوا حکومت پا تیر و شپگو میاشتو کی پا زمشو زلو کی دا 540 تر دا شپیتو عربو پوری روپی خپلی لگا بولی دی شانواز ترگزه ماشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال ریڈیوی مجله
پدرینی مو بجو
د کرخی پغاړه
پسلورو بجو
په خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر له درېمې یعنی لنن څخه ماشومانو ته د میادي تبې یا ټایفاید واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د صوبې د روغتیا محکمې د واکسینونو د څانګې او چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لډو ته ویلي دا کمپاین به د اکتوبر تر 15 پورې دوام لري چې پکې به 900 هغه ماشومان واکسینوي چې عمرونه یې د 9 او 14 کلونو په منس کی بھی دا لمړی ځل چې په خیبر پښتونخوا کې د میادی تبې ضد کمپاین کیږي. میادی تبه یو بکټیریایي ناروغي ده چې د برېټانیا د روغتیا ملي ادارې په وینا د ناولي یا ناپاک خوراک له خوړلو او همداراز د ناپاک اوبو له څښلو خپریږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ویکسینو څانګې یو چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته وویل چې دا کمپاین به د گلګت بلتستان په شمول ټوله صوبه کې کیږي او خوشا نه لکه ماشومانو ته به په سکولونو او بیا په کورونو کې د میادي تبې پر ضد ویکسین د دوی تربیه شوي اهلکاران ورکوي. دا چې وړاندې د دې ناروغۍ پر ضد د ویکسینو کمپاینونه ولې نه وو او اوس ولې دا ضرورت محسوس شو نو ډاکټر محمد عارف وایي چې هر کال په نړۍ کې د 1.3 ملیون خلک میادي تبه نیسي او 1.5 لک سیوا خلک ترې د کال مړ کیږي.
مین وجه دا ده چې دا ټایفاید بیماری چې ډېر په تیزۍ سره خوریږي او د شویش والا خبره دا ده چې ډېرې دوایانې چې دي هغه د دې مرض خلاف چې دی هغه اوس غیر مؤثر دي. مونږ سره واحد حل چې دی دا بیا ویکسینیشن دی. مونږ ورلډ وایډ اینولی کیسز خبرې وکړو نو تقریبا 11 to 21 million پورې انفیکشنز کیږي او 1,61,000 پورې اینوال ډیټس دې بیماری نه کی
دی. وايي کله ته هم ټیمونه استولې دي ټول سرکاري او شخصي سکولونو ته هم او هسپتالونو او د صحت مرکزونو کې هم د دوی تربیه شوی کسان به ناست وي. د صحت محکمې د ویکسینو څنګه یو بل چارواکي ډاکټر حبیب وايي چې دا موسم د دې رنځ د خوریدو لپاره ډیر موجود دی نو باید د ویکسینو علاوه د خوراک خاک او د صفایانو ډیر خیال وساتل شي.
ماشومانو د خوراک خیال وساتي د ماشومانو د صفایي خیال وساتي. کم خوراکونه چې کورون تر ازي دغه په صحیح طریقې سره صفایي وشي دغه پخلی په صحیح طریقې سره وشي صفا او به استعمال شي. ماشومانو چې بهر کمه ډکه امتیاز ته وړي امتیاز کوي اغینه لګزان بچو ساتي او دغه لپاره فلش سیستم وغیرہ چې هغه استعمال کی.
دغه طبي ماهرینو په وینا د دې ویکسینو د ماشومانو په صحت هیڅ بد اغیز نه وي ولې دا ټیکې ورستو د ځینې ماشومانو معمولی تبا یو عامه خبره ده. نوموړی جاتوي چې راتلونکي جنوري نه به دا ویکسین هم د روټین ویکسینو کمپاین برخه جوړه کړلی شي. ډاکټر محمد عارف زیاتوي چې لیدلی شوی چې د لویو په نسبت ماشومانو کې د نمونیا او نورو ناروغو وروستو میادي تبه هم په تیزۍ خورېږي او ډېر کیسونه هم روغتونونو ته را روان دي. دی وایي که په وخت درملنه ونه شي نو مرګونه ترې هم کیږي. دغه چارواکو په وینا د نوړاندې دا کمپین 2019 کې پسند او بیا 2021 کې پنجاب صوبه کې شوې دي او د دې کمپینونو تکنیکی او مالی مرستې او اهلکارانو ته تربیتونه هم د صحت نړیواله اداره ورکوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز به بوریوال کاکړه وره.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د هغو مشکوکو وسلوالو کورنۍ له سیمې وتلې دي چې د دوی په وینا په ترهګرو بریدونو کې د شکیلتیا په تور یې کورونه ورنړولي وو. د ضلعي انتظامیه یو چارواکي د نومنه خپرولو په شرط د اکتوبر پر دویمه مشال رډیو ته وویل چې د سپتمبر پر 9 د دوو مشکوکو وسلوالو د کورونو تر ړنګېدو وړاندې کورونه له سیمې وتلې دي. پوځ په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې دا کورونه یې د کوم قانون پر اساس نړولي دي. په خیبر پښتونخوا کې له نن څخه د میادي یا موریکا طبي پر ضد د واکسینو مهم پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې دا کمپاین به له نن څخه د اکتوبر تر 15 په ټولو صوبه کې ترسره کیږي. د صحت محکمه وایي شاوخوا 900,000 هغو ماشومانو ته به د میادي طبي یا ټایفاید ضد واکسین ورکوي چې عمرونه یې له 9 تر 15 کال وي. د کراچۍ پولیسو ادعا کړې ده چې د داعش ډلې دوه مشکوک وسلوال یې وژلي دي. د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې مشر آصف اعجاز شیخ د اکتوبر پر 2 رسنیو ته ویلي چې په ګلشن معمار سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 پولیسان هم زخمي شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاج ښوونیز مرکز د برید له کبله د مړو شمیر اوس 43 ته رسېدلی دی. یوناما نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډېری یې نجونې او ځوانې ښځې دي. په ایران کې د زده کوونکو او میرمنو د حقونو پیژندل سوي فعاله باري هدایت نیول سوي ده. بی بی سی خبر ورکړی دی چې نوموړي نن سهار وختي نیول سوي ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانیو پولیسو په قید کې د مهسا امینی په نامه د یوې نجلۍ تر مړینې وروسته پیل سوي احتجاجونه لا هم روان دي.
مشال رډیو لن خبرونه سوا بلا موضوع د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتی ځواکونو د پونتون له موترزو زده کوونکو سره شخړه کړې ده. د زده کوونکو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړه کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او د ایراني پولیسو په بند کې د وژل شوې پیغلې مهسا امینی لپاره د عدالت غوښتنه کوي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13 ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیې ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بله ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلو کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دي باید له پوهنتونه وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم جلی د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې د ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوي دي. په ناروی کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې ساري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
دا مشال ریډیو دا
اوس مهال چې د سیمې په غرونو کې د لوونو څخه د ځنغوزو غوټي ټولې شوي په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. سوداګر دې مزدورانو ته د پیسو پر ځای د ځنغوزو تشې شوي غوټي ورکوي. مزدوران وایي د غوټي بیا دوی په ژمي کې د اخلي پخلي او د خپلو خونو د ګرم ساتلو لپاره کاروي. سوداګر وایي د 13 کلونو په پرتله سږ کال د ځنغوزو غوټي کمې شوي دي. نورحال د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې
سره د دې چې سږ کال د خوست پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو، سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کېږي او بیا هغوی په ژمي کې د سوانګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړنو لپاره خیمې لګولې دي. لدی ډلې د خصوصي دون کې ولی مشال راډیو ته ویل
دغه نه می پجامې ګټه او خل سوړوي یخ وي کو کیر کې ور په بلاوي ماړای ماړای په خاوي کتاغ متاغ پکې د لارګوي مرګوي نه ری پیسې واس نه لرو چې می لارګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای واغ ټاوی نه چې زباوي نو غزای تر تیاوي بډای د پوه بری شي دغه دا سونه می دیرانه د همي ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټی لم کې چې زر کچن غزایم تر تی کړای و سکورم پکړای و
د پکتیا د ګرد سیړی وسیدون کې حاجی عالم جان چې د زنغوزه یوان د زغوټي خوست را وړي وای
چې یو خو کم بیت کړه دا د غره کې د سډر نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلی د ګرم وطن غټه چې کیما و د مار شبل کړي و ان خې د خنه در غلی د کیم وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلای چې دا کیما کما کما غټه کوي د یو غړنځای خر غلای نه او غټه غټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنغوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو خو فضل خاک ده دا پرساک خو ډېر خاک مصروف وي ولې ځکه چې موږ په غره کې وایو ول ته بیا د موږ سره په سلا او خلکو تک مصروف وي چې دی د غړنځای نه غټې رتیاوي او د یګ نه چې بیا کله روړو هلته چې وچوي تاسې وینه چې دلته د زراو خال دی چې وخته د وټ کوي دا غټې بای جګې وي د غریبانونو کور کې وشي د می دپاره دغه وشي چې د غړنځای سپیر دا کو وشي نه بده که د زراونه ډېر خاک مصروف دی.
د خوست د زنغوزیو د یو سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران ویل د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوي، خو به بیا د تیر کال په پرتله ښه دي.
د نغوزې په برخه کې د پاریس کول نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیا چې په سل کې به ګمان کوم کې 50% به ګمان کوم کم شوي. دا اکثریت په موسم پر اړه لري، اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پیری.
دا معلومات پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د څلويخت او 500 زره ټنو ترمنځ زنغوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزیو ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هیواد د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غواړي چې له چین سربیره عربي هیوادونو، اروپا او امریکا سره هم د زنغوزیو د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په نورستان کې د افغانستان د خزو اواز په نوم یوې موسسې 1500 مېرمنو ته د پخلی لپاره په مریضه انرژي شلیدونکي انګری ورکړې دي. دا کار د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی په مالی مرسته شوی دی. د نورستان چارواکي او عام خلک د مرسته ستایي وایي چې په ترڅ کې به نه اوازي د چاپیریال د ککړتیا بلکې د ځنګلونو د وهل کېدو مخه هم ونیول شي. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ.
د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستو په دوام کې د دې ولایت مرکز پرون په ګډون په شاوخوا 500 ولسوالیو کې 1500 مېرمنو ته د اخلي پخلي په موخه مریض انګری ورکړل شول. د نورستان د والی بیان سیف الدین لټون وایي چې د دې انګرو په کارولو سره به نه یوازې دا چې د چاپریال د ککړتیا مخه ونیول شي بلکې د ځنګلونو د لرګیو د پرې کولو مخه به هم ورسره ونیول شي. نوموړی وایي
د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې په مالی مرسته په نورستان ولایت کې د 1500 مېرمنو سره د سولري نغاره او یا مریضو نغاره و چې د لمر نه په استفاده پخلی ورباندې کیږي دغه مرسته د نورستان د مېرمنو سره وشوه. د دې مرستې نه هدف یو په کورنیو کې مېرمنو ته د پخلي پر وخت اسانتیا او په ټوله کې د ځنګلونو نه د غیر اصولي او غیر قانوني استفادې مخنیوی دی.
لټون زیاتوي چې د نورستان مېرمنو سره په نورو برخو کې هم د مرستو پروګرامونه تر لاس لاندې دي. په عین حال کې د نورستان مرکز پرون دوه تنه اوسیدونکي چې مېرمنو ته یې لمریز انګری ورکړل شوي ول خوښي څرګندوي او وایي د انغریو په کارولو سره به د دوی میرمنو ته پخلی پخلی کې اسانتیا به رامنځته شي او دا چې له ځنګلونو څخه به د لرګیو راوړلو بې غمه شي.
نورستان اوسېدونکي کې عبدالقادر دا سولاري پروګرام چې راغله موږ داسې لرګینه بشر شلو او دا لوګی او دا ډوړې او دا زنانه پازابېدنه بېخي سهولت راغله. یو طرف ته دا ځنګلات دغه مخنیوی وشو.
سولاري نغري راکلي دي دغه نغري ډېر فایدهناک دي او زمونږ زنانو ته ډېر د پخلي آسان.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي تر ډیره د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي او د نړیوالو ادارو څخه د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو ویل تیر درو میاشتو راسی په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي چې له وجې دوی مشکلات لري. دوی زیاتوي د انټرنیټ بندېدو له وجې نه یوازې له نورو سیمو نړۍ سره رابطې پرې شوي بلکې د زده کړو او کار روزګار په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. د جنوبی وزیرستان چارواکي بیا وایي د سیمې امنیتي حالت ته په کتو انټرنیټ بند کړو خو اوس هڅه کوي چې بیرته یې فعال کړي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
دی سویلی وزیرستان اوسیدین کی ویائی چی دی پاکستان حکومت دی دوی پسیمک شی دی تیرے درے میاشتو رہا سے انٹرنیٹ بند کڑائی دائی چی پواجہ یہ دی خلق جوان دی مشکلات سر مخمک شوائی دائی. دی ماکین سیم سر تعلق لارن کئی خبریال شریار مسید پا سویلی وزیرستان کشی دی انٹرنیٹ و موبائل سگنل بندش پواجہ دی خلق مشکلات پا دارنگ بیاناوی.
دی جنوبی وزیرستان حالات خو گوک سے انٹرنیٹ دے میرا دے درنی میں میاشتے نا مکمل بند ہے. چکیم طالب علمون دی او ارسرا ویسرا کاروباری طبقہ دو داتا ہاں ڈیرا ہٹا مسئلہ دو دینا علاوہ اس پر شک توی شید زنگاڑا دا میں دا سے علاقے دی چھو دیرے بیکورڈ دیرے غریز علاقے دی پا داغا کشے دے موبائل سگنل ہاں باندی نو دا ڈیرا غلط خبرہ دو او میش خو پا دانا پی جی چھ دمرا پریشنینا باوجود دا خبرہ بیا دے سار نا سرنگش والا ہر شای بیا دے شید خبر جواب نہ دے سرکار سرشتا.
دے زنگاڑا او شکتو اسی میں دعا اسی دن کی ویائی چھے دے پاکستان حکومت انٹرنیٹ سرا دے دوی پسیمک شے دے موبائل سگنل یہ ہم بند کری دی.
سواجان خبری کے زنگاڑے نا دے نیوز کا علاقہ شے موبائل سین بلکل بند سوائی جائے چالور گنٹے مازال میں کرائی جائے ہاں بیا ہاں نمیلائی جگائی دوا تلائی ہاں روکے میں ندو خوار لی بوسا مار چے خالی را بیتا شی نیوز دے شی دے با دے پاتا دے بچا تا ہاں نلائی دے علاقے خال دا دے بغستون دے سرا مخومخ چا اولو دغه موبایل لا د میز د پلاستیک د نیکه نظر زاول صاحب او ته کله په میز وو ته په وسر نه باندې کول ما ځاب دغه چې میز د ډېر ستوند سره مخ مخ په هر دې شه د مورو دای روغو دای رنګیرو دای په څیر شاور د نور ته پروت دی دا په تنه لا چې ته مرشوې پوتې شوې باڅ شولې میز حکومت نه دا غوښتنه کوي دا د بهات چې په حال نه شته او په خاطر چې جاج باندې مجبور شي میز د پیاژ ورورته او زمين رودو مکمل باندې.
نوم حاجی حسن کنسولر دای موبایل چکیم نه ورته دا چې بحال شي او نت چکیم دای دا بحال شي دا تقریبا وان څه خدای علاقہ دوه له بوبړه پر دغه سے منډوا پر چار نه کوي خلک ماري ورشي هغه پیغام نه سره سوال له سوال ایت مر ګور وشي هغه نه ډیر خال سره په تیر په دې شي نن چکیم بهر مسافر دی دوبای ابو ظبی بیرهن رسول خیمه ولا غلی باندې خلک چکیم دی کور ولا مور پلور هغه نه هر په کټ شوی دی دې په واجا کلا یڅو کې وسارته سی غره په کلا څوک بلتا درین
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې د مقامی انتظامیہ کوشش دای چې د خلق د پورا د انٹرنیٹ سہولت زر بحال کی
موبائل اپنے نہیں تو ٹول سر مور اپتا کڑی دا وہ خود سے انشاء اللہ مجھ کو بھی بحال ہوں اور چون کہ ڈبل سیکٹر پہ کنا کلا راشی ندی وجہ نہ کم بھی کنا وہ سیکورٹی سے اینی ہاؤ لا کمو ڈیو سے کم بھی کنا اور میں کڑا تو فور ہزار ہزار بال کرے سے تو بحال کو
دی سویلی وزیرستان اس دن کے دا ہم اویل چے دے دوی پسیمک شے موبائل سگنل او انٹرنیٹ دے جوان بنیادی ضرورت جڑ شوائے دائی کدے پاکستان حکومت موبائل سگنل او انٹرنیٹ زر بحال نہ کری بیا وہ دوی پے احتجاج لاس پورے کولے بنے وہ مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو دا اوردونکو د کورمه د تریمنګل سدونکو د دوی په سرکاري اسپیټال کې درملنې سانتیاو د نشټوالي لامل شکایت کوي. دوی په خبره په اسپیټال کې ډاکټر نشته او نه هم دوی ته ضروری دوا نه ورکول کیږي. د صحت محکمې ځایي چارواکي د تریمنګل د خلکو شکایتونو پر ځای بولي خوای په سیمه کې د ډاکټرانو کمی به هله پوره کیږي چې په صوبه کې د نو هغو پر ګمارنې لګیدلې بندیز لري شي. د طارق اورگزی رپورټ ورو.
زای مشر ملک منور خان منګل مشال رډیو ته د ګل پر ازویلی په یاد هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره ماهر ډاکټران شته او نه هغلته بل داسې سہولت ورکول کیږي. زای مشر زیاتوی په هسپتال کې د مریضانو معاینه هغلته یو ټیکنیشن کوي چې ورسره اکثره د صحت په لړ کې دوی ته نور ستونزې او پیچیدګیانې رامنځته کیږي.
د ډاکټرانو پورا خپل بنگلا جوړ دی، د نرسانو دی پورا هاسټل دی پورا خپل بنگلی منگلیا جوړی دي. خو په دغه کې د افسوس خبره ده چې دلته مو ته یو ډاکټر نشتا، لیبرټری ټیکنیشن نشتا، ال ایچ وی نشتا. تقریبا سل کسان ایمو روزانه په بنیاد نی او پی ڈی کیږي. نغا یو پرمیسی ټیکنیشن دی، آ غریب خپل واس داس کی.
تری منگل سیما د برکور می په حدودو کې راځي چرته کې د زورګونو آبادی لپاره یو هسپتال دی، خو په هغه کې د ځایو سیدونکو تر مخه دومره سہولت نشته چې د معمولی ناروغي علاج وشي. یو بل ځایو سیدونکو حبیب خان مشال رډیو ته وای په سرکاري هسپتال کې د پیدایش پر وخت مور او ماشوم ته بنیادی سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده، خو دوی لدغه هم محروم دي.
نو ټیسټونه نه اکسیری مو د خځو کوم ډیلیوري کې سونه د ډیر پیخي کې دانشته د مو ډیر د مشکلو سره مخامخ یو. سورې علاقې د تلیارا باندې بس بیا مو مشکلو سره مخامخ یو. پلاوانه شتلې مو ته وی ډاکټر ضرورت چې موږ ته روشي.
بلخوا د ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر عطاولا مشال رډیو ته وای په هسپتالونو کې ډاکټرانو کمی، عملی کرکردګي او د صحت ستونزې دا هر څه د دوی تر نظر لاندې دي، خو ځینې معاملې داسې دي چې د حل کې دوی وس نه لري. عطاولا وای په برکورما کې ورسره د صحت بنیادی مرکزونه درې څلوېښت دي چې ورته هر کال ډېر کم فنډ راځي، خو په هغه کې تر ټولو زیاته حصه د تریمنګل هسپتال لپاره وباسي. د صحت محکمې مشر زیاتوي په سیمه کې د یاد مرکزونو لپاره دوه دیرش ډاکټرانو ضرورت دی، خو سره اته ډاکټران دي چې د هغوی ډیوټیانې د هفتې په حساب په مختلفو هسپتالونو کې لګوي. چارواکي دا هم وایي په صوبه کې پر نوي برتۍ بندیز دی او چې کله هغه لرې شي نو په هسپتالونو کې د روغتیایي عملې کمی به پوره کړي.
شپاړس داسې ځایونه دي چې هغه ځای کې پوزیشن شته خو هغه خالي دي. د دوه نیم کلونه محکمه صحت بین لګولی دی، مونږ نور فیملز اغشتې نه شو. دا بین مونږ نه اوچت شي نو سنه سه فیملز به مونږ ته راشي او د فیملز په شکل کې به مونږ تیری منګل حصہ هم وو.
په کورما کې د خلکو آبادی تر شپږو لکو زیاته ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې تر اتیاو پورې ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي، خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه ترسره کیږي، ولې چې په هغو کې روغتیایي سہولتونه د نش برابر دي. د سیمو خلک خپل مریضان سده او یا پړچنار ته وړي، خو هغلته هم هغوی د صحت په لړ کې له سہولتونو محروم دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروي
په دونی مو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو،
د کرخي په غاړه
په سلورو بجو.
په 2013 زیږدیز کال کې د کابل سیمو په خیبر پختونخوا صوبې له ورګډېدو سره دا تمه پیدا شوه چې د هغو سیمو ښځې به د خپلو نورو حقونو تر څنګ په وراثت کې هم د خپلې برخې اخیستو حق ترلاسه کړي. د کیمپ په نوم یو ناسرکاري ادارې له 2019 زیږدیز کال راهیسې په دې اړه په کابل ضلعو کې د عامه پوهاوي یو پروګرام پیل کړی دی. دا چې د پروګرام د ښځو د حقونو په اړه په سیمه کې کوم بدلون راوستی او کنه، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره کیمپ یا د ټولنې ارزونې او هڅونې پروګرام وای چې له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو باوجود په قبایلي د لوکي په وراثت کې خزوتا حقونه نه ورکړل کیږي. د ادارې په خبره دوی له 2019 میلادي کال نه په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ او شعور پیدا کولو لپاره د خور برخه په نوم یو پروژه پیل کړي چې پکې د قبایلي سیمو د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. د سپتمبر 28 په دې اړه په پیښور کې په اداري یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې قانون پوهانو، دینی عالمانو، د ښځو د حقوقو فعالانو، خبریالانو او قبایلي مشرانو برخه درلوده. دا چې د څلورو کالو تیرېدو پس د غیر دولتي ادارې کیمپ د خور د برخې پروژې په زمشو ضلعو کې په وراثت کې د ښځو د حقوقو په اړه څومره بدلون راوستی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې د دې پروژې مشر اسد علي قریشي وایي مخکې به په زمشو ضلعو کې په دې اړه هیڅ خبرې نه کېدې. له دې پروژې سره په هغو سیمو کې بیداری پیل شوې ده.
لکه زموږ حجرو کې په دې باندې خبره نه کېده، زموږ جماعتونو کې په دې باندې خبره نه کېده، اوس هلته معاشره کې یو خبره روانه شوه. لکه باغ مونږ سره داسې کیس سټډیز هم راغلي دي چې هغه کې زنانه زموږ د کم سماجي تنظیمونو د دې ارکانو په ذریعہ باندې صوبائی متصف اپروچ کړی دي چې بھائی لکه زموږ دا مسله ده او دا مسله مونږ حل کول غواړو، مونږ خپل حق غواړو میراث کې. صحافیانو پر تر باندې هلته دا خبرې اوس خوره شوې. هلته
خو په دغه غونډه کې برخه لرونکي خبریال ابراهیم شینواری وایي چې په قبایلي سیمو کې ښځو ته په میراث کې د حقونو د نه پوهاوي تر څنګ یو شمېر نور انتظامي او قانوني خنډونه هم لوی وجوهات وو چې ښځې یې په وراثت کې له حقه بې برخې کړې وې.
قبایلي علاقو کې دا یو مشکل وو، روایاتو په نوم باندې، دستور په نوم باندې د هغې نه سرغړونه کېده. بل دا وه چې هلته منظم پټوار نظام نه، نو په آی کې د خزینه خو پرېده، نارینه وو د چې کوم جایدادو په هغه هم تعین نه شوی. باجوړ، خیبر او کورما او حتی په وزیرستان کې هم داسې زنانه چې هغوی عدالت ته رجوع کړه چې هغوی په وراثت کې هغوی له برخې تعین وکړه. لکه څنګه چې پاکستان کې د آبادۍ نیمه برخه چې د ښځې دي، داسې په قبایلي سیمو کې نیمه برخه آبادۍ چې دغه خزینه ده، او دغه نیمه برخه چې وزرو د آبادۍ دا په مکمله توګه په وراثت کې د خپل حق نه محرومه وه.
په دغه غونډه کې برخه لرونکي د قبایلي سیمو د ښځو د وکیلانو د شبکې مشره سبیحه اقبال وایي چې په زمشو ضلعو کې د ښځو د حقونو ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه ټولنیز دي، او دا خنډونه یوازې د پوهاوي له لارې لرې کېدای شي.
ظاهري خبره ده چې هلته کلم اویرنس خبره کې، فار اگزامپل مونږ د پراپرټي خبره کوو، نو دا څنګه خبره ده چې اوس به ښځو ته مونږ مځکه ورکو؟ داسې چې کوم سړی چې د خپل ښځه وهي، نو هغه وایي نو ښځه چې وهل نه خوني نو هغه کور به څنګه جوړیږي؟ نو ضروري خو نه ده چې ته ښځه په تشدد پوه کې، ته آرام سره په محبت په مینم پوهولی شي. عموماً جرګه ورکه انټروین کی او بیا مغه کور ته لاړ شي او بیا تشدد وی. هلته د دې دا تصور دی چې بس دا د ښځو ژوندګي د ښځې بوال خوري.
کیمپ اداره وایي چې دوی د پوهاوی په دې مهم کې په ټولو زمشو سیمو کې له 150 نه زیاتو ځایي سماجي تنظیمونو سره کار کوي. د دغو تنظیمونو خزینه او نارینه غړي کور په کور، حجره په حجره او جماعت په جماعت ګرځي، او د ښځو د حقونو په اړه د عام ولس تر څنګ د ملا امامانو، مخورو، مشرانو، ملکانو، باسره خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورکوي. په دغو کې یوه د اورغزو قبایلي ضلع شبانه ده چې د کیمپ ادارې په یوه ویډیو فلم کې خول شوې ده. نوموړي وایي د پوهاوی د دې مهم لامل یې د پلار په میراث کې خپل او د خویندو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان د قانون له مخه په خاندانی ورثه کې هر ښځه په شرعي او قانوني حوالې سره د متعینې برخې حقدار ده، خو که هغې ته دغه برخه نه ورکول کیږي، نو عدالتونو ته په شخصي توګه د رجوع کولو تر څنګ د وکیلانو په ذریعه هم رجوع کولی شي، او ښځو ته په میراث کې حق نه ورکول له قانونه سرغړونه ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر ضلع د ځایي حکومتونو منتخب استازي د فنډونو یا پیسو نه ملاوېدو له امله اندېښمن دي. د لنډي کوتل او باړې تحصیل د ځایي حکومتونو چیرمینانو د سپتمبر پر 13 مشال لیدو ته ویلي چې دفترونو ته اړتیا لري او ولس ترې هم پرمختیایي کارونه غواړي، خو په خبره چې حکومت پیسې نه ورکوي. د لنډي کوتل تحصیل میونسپل اډمنسټریشن یو چارواکي مشال لیدو ته ویلي د صوبې خزانې محکمې ته د ځایي حکومتونو د استازو شکایتونه رسولی دی. په خیبر ضلع کې د ځایي حکومتونو انتخابات د 2022 زیږدیز د دسمبر پر 19 شوي ول. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ضلع د بلدیتی ځایي حکومت د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوږده موده تیرېدو باوجود ورته فنډونه ترلاسه نه شول.
د الیکشن نه بعد لسمه میاشت روانه ده، تر اوسه پورې د دفترو قایمولو او د چلولو هغه فنډونه چې دي هغه هم نه یې ریلیز شوي. بجټ چې کوم بریک اپ وو وی سي لیول او په تحصیل لیول باندې هغه بریک اپ راغلی و، خو هغه بیا دوباره پکې نوټیفیکیشن وشو او هغه بجټونه یا سسپینډ کړه ماتل یې کړه. لوکل ګورمنټ ډپارټمنټ 1 اکتوبر پورې مونږ لا داسې یو ډیډ لاین راکړو چې مونږ کوشش کوو چې د بجټ دپاره هم او د کونسل د کاروایی دپاره هم مونږ بایلاس فاینل کوو.
د باډې تحصیل چیرمین مفتی کفیل اپریدی وایي چې په قبایلي ضلعو کې په لومړي وار د ووټ په ذریعه خلکو د ځایي حکومتونو نمایندګان منتخب کړل، خو اوس چې اختیارات او فنډونه نه لري نو ولس یې مایوسه کړی.
کم امیدوارانو دا غیم زیات امیدونه او دا عوامو له زیات امیدونه وو. 15 مارچ باندې باقاعده خلف وشلو، تر نن ورځ پورې بلدیاتی نمائندگانو له هیڅ قسمه کی پی گورنمنٹ اختیارات نه ورکړي او چا کم ایکټ لاندې الیکشن شو هغه هر څه تنه واپس واخیستل او بیوروکریسی ته حواله کړل. وقتاً فوقتاً مونږ احتجاجونه وکړل، خو بس په خلکو کې یو مایوسی پیدا شو.
د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یو چارواکی شاباس خان مشال ریډیو ته په یو رالیږلي لیکلي پیغام کې ویلي چې د صوبې د فاینانس محکمې لخوا فنډونه ورکول ځنډېدلي. موږ ورته د ځایي حکومتونو د منتخب شو نمائندګانو اندېښنې رپورټ کړي. د خیبر پختونخوا فاینانس کمیشن په دې وروستو کې ویلي چې په هر ضلع کې به د کالنی پرمختیایي پروګرام یا ADP 10% برخه بلدیتی ځایي حکومتونو ته ورکوي چې خپلو سیمو کې ورته پلانونه جوړ کړي او پرمختیایي کارونه پرې ترسره کړي. 2020 کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر ضلع یو سل وسلویخت یونین کونسلو کې بلدیاتی انتخابات ترسره شوي او ویل جو نیبرهوډ کونسلونو لپاره 1022 کونسلران منتخب شوي او په جمرود لنډي کوتل او باډه کې 3 تحصیل چیرمینان ټاکل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د خبرونې د پای شي ویډیو اوریدونکو لن خبرونه به لبوريوال کاکړه وورو.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د هغو مشکوکو وسلوالو کورنۍ لسمی وتلې دي چې د دوی په وینا په ترهګرو بریدونو کې د شکلتیا په تور یې کورونه ورنړولې وو. د ضلع انتظامی یو چارواکي د نومنه خپرولو په شرط د اکتوبر پر 2 مشال رډیو ته وویل چې د سپتمبر پر 9 د دوو مشکوکو وسلوالو د کورونو تر رنګېدو وړاندې کورونه لسمی وتلې دي. پوځ په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې دا کورونه یې د کوم قانون پر اساس نړولې دي. په خیبر پښتونخوا کې له نن څخه د میادي یا موریکا طبي پر ضد د واکسینو مهم پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې دا کمپاین به له نن څخه د اکتوبر تر 15 په ټولو صوبه کې ترسره کیږي. د صحت محکمه وایي شاوخوا 900,000 هغو ماشومانو ته به د میادي طبي یا ټایفاید ضد واکسین ورکوي چې عمرونه یې له 9 میاشتو تر 15 کالو وي. د کراچۍ پولیسو ادعا کړې ده چې د داعش ډلې 2 مشکوک وسلوال یې وژلي دي. د پولیسو د ترګري ضد څانګې مشر آصف اعجاز شیخ د اکتوبر پر 2 مرسنیو ته ویلي چې په ګلشن معمار سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 پولیسان هم زخمي شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاج ښوونیز مرکز د برید له کبله د مړو شمیر اوس 43 ته رسیدلی دی. یوناما نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډیری یې نجونې او ځوان ښځې دي. په ایران کې د زده کوونکو او میرمنو د حقونو پیژندل سوی فعاله باري هدایت نیول سوی ده. بی بی سی خبر ورکړی دی چې نوموړي نن سهار وختي نیول سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني پولیسو په قید کې د مهسا امینی په نامه د یوې نجلۍ تر مړینې وروسته پیل سوي احتجاجونه لا هم روان دي.
اوریدونکو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدي. تاسو پر هم دې سپو د دیوار ریډیو خبرونه ورې دی شي. زه هارون بچا بلوال کاکل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق نوری مشال ریډیو له سټوډیو نه زړه درنه غواړو.